سید طالب ستونزه راخسته ده. دا ازادی راډیو ته تلیفون کړی چې وکاله کیږي چې نیم جریب ځمکه یې یوه زورواکي غصب کړې ده. دی وایي د وکالو راهیسې هلې ځلې کوي خو ستونزه یې په ځای پاتې ده. دغه ستونزه مو د پاروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خپرونه کې به لومړی د سید طالب او ورپسې د پاروان ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم سید طالب د سید بابو زوی.
د کوم ځای خبرې کوې؟
د بالاغې ولسوالۍ سیاګس غوزان ولایت پروان اوسېدونکی یم.
ستونزه او مشکل د څه دی؟
زما د اکا لمسی سید نسیم د سید عبدالله زوی یو قطع ځمکه زور نیولی ده.
د ځمکه یې څه وخت نیولې ده؟
اوه کاله کېږي.
د ځمکې اندازه دې څومره ده؟ یعنی څومره ځمکه ده؟
درې مانه.
په دې اووه کالو کې تا څه کړي؟ حکومتي ادارو ته دې مراجعه کړې؟ کوم عریضه مریضه دې ورکړې؟
په دغه اووه کالو زما دوسیا په ولسوالۍ سیاګر کې ده. هغه سړی چې ځمکه غصب کړی دی په محکمه کې حاضر نه کوي حاضر نه کوي.
دولتي مقامات ورته جلب لیږي چې راشي او دا موضوع حل او فصل کړي.
زما دوسیا په ولسوالۍ کې ده، د محکمه کې ده او محکمه توجه نه کوي.
هغه څوک دی؟ څه کار کوي او چیرې اوسېږي؟
په کابل کور لري ډېر واسطه زیاد لري ډېر لري.
په دې حصه کې ولسوال څه وایي؟
ولسوالۍ جذب کړی دی او ارواکي قمندان ته حاضر نشي کوي.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟ ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي؟
اوس زما غوښتنه دا ده چې په ولایت کې زما مشکل ورسوي چې زما لانجه حل شي.
ته څه کاروبار کوې ورور؟
زه شینکی یم.
په دې حصه کې د واسطه کړې څه مشران یا مخور خلک دې لیدلي؟ ستا ستونزه به ورسوو، د پروان ولایت مقاماتو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پروان د والي له وایاندې اغلې وحیده شاهکار سره شریکه کړه. وحیده جان شاهکار، په پروان ولایت کې د ځمکو د غصب مسأله څنګه ده؟ ځکه داسې ویل کیږي چې په دې ولایت کې د ځمکو غصب یوه ستونزه ده. که دا ووایي چې اوس وضعیت څنګه دی؟
د ځمکو غصب یوه ډېره ستونزه ده په پروان کې، چې پولیس هم ناتوان په دې کې شوي دي او موږ تل کوشش کړی دی دوته چې دا مشکل حل شي. او کله چې د داخلي وزیر پروان ته راغلی و همدغه وخت کې هم د پروان عالی مقام یا والی صاحب هغه ته وویل چې په دې ستونزه کې جدي کوشش وکړي او جدي اقدامات ولري، چې ځکه دغه ستونزه یوه غټه مشکل او یوه غټه ستونزه په پروان کې شته.
د دې ستونزې په ضد خو به مبارزه شوي. آیا په وروستیو کلونو کې د پروان ولایت مقامات توانېدلي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي یا کومه نیول شوې ځمکه بیرته له غاصبینو نه راوګرځي؟
بله بله، لږ لږ ستونزه چې په ابتدایي کې وه هغه ستونزه حل شوې دي، خو په هغه بزرګ یا بله غټه مشکله چې شته په هغه کې ډېر وخت نیازي او ډېر تلاشونه نیازي چې مرکزي حکومت موږ سره همکاري وکړي.
وحیده جان شاهکار، د سیاګرد ولسوالۍ یو ښوونکي ازادي راډیو ته شکایت کړی چې نیم جریبه ځمکه تقریبا له اووه کالو راهیسې د یو زورمن لخوا غصب شوې ده. د دې ستونزې په حلولو کې څه همکاري کولی شئ؟
زه دې ورور ته وایم چې دا هم هغه ستونزه لري چې نور خلک په پروان کې لري، خو دغه ستونزه د سیاګرد ولسوالۍ کې ده. خو زه دې ورور ته وایم چې کله چې وایي زما ستونزه دومره غټه نه ده، خو په پروان کې راشي موږ به له نږدې څخه خبرې وکړو انشاءالله چې کوشش کوو چې دې مشکل حل شي.
دا وایي چې د ده د عریضې په اساس د ځمکې غاصب څو ځلې جلب شوی، خو څنګه چې زور او پیسې لري د ولسوالۍ پرې هم زور نه رسیږي.
انشاءالله چې حتما د هغه د سیمې مشغول او تلاش کوو چې د هغه ستونزه حل شي.
تاسې څومره کولی شئ چې په دې مسأله کې دخیل شئ او د حل یو لاره ورته ومومئ؟
پروان ولایت دروازه تل د خلک په مخ کې بازي او دوی کولی شي چې خپل مشکلات او خبرې له موږ سره شریکه کړي، او دا ورور هم کولی شي چې د نږدې نه راشي او موږ حتما ورسره ګورو.
وحیده جان، که دی تاسو ته مراجعه وکړي هغه اسناد به یې وګوري او وبه یې څېړئ؟
هر کله چې وخت ولري موږ په خدمت کې یو.
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړې خبرونه درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې یو خون کې وای زمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوه سو کال په دولتي ادارو کې سرګردانه ګرځیدل خو نتیجه نه ده ورکړې او دا مو هم واوریدل چې د پروان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي او مسأله به وسیړي او د حل لارې چارې به ورته ولټوي
د انصاف پلټکه
درنو وريدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وي له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې پاکله ده
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړي تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ته نه جوړ شي دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده پکتیکا ده غور ده خوست ده او روزګان
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخې ټیټه ده د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15 وي یعنی 15 په هیڅ کړه ځکه مثلا په یو ښوونځي کې که 100 یا 180 نفر یا 160 نفر نو که هلته مثلا 15 ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کې راځي او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلم ولرو دا په هیڅ کې راځي بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده په همدغه خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړي دي او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي نو دا واضح خبره د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي یو خو به موږ په دې باندې توانېدلیو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو د هماغه سیمو سره به مکومه کړي تر څو پر دوی وتوانېږي ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته یعنې خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړي
تاسو چې کله کلو بانډو ته ځئ هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وه
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5% ده دغه 3.5% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د شجنه شوون کو کچم تیټیږي
کله چې تاسو دغه لرو پروتو سیمو ته ورغلی چې هلته خزینه خون کې کم وي یا هم هیڅ نه وي خلک څومره له مشکلات سره مخ او څومره غوښتل چې باید دوی خون کې ولري
تعلیم د هر چا حق دی
بله
یعنی دا د دوی بالکل حق دی دوی باید تعلیم ته لاسرسي ولري دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ترجمان دی هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکي تعلیم د هر ماشوم حق دی هم د نارینه هم د شجنه ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوی یو چالشونو سره مخامخ شوی یو چې بیا کله مراجعه شوی نو سربیاګان دا پړه کړی ده یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکې په مکتب کې نه وي یو نارینه ښوونکې ته خلک ځړ ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسره پاتې ټولنه ده یو سنتي ټولنه خپل لور وڅو مکتب ته نه ورکي بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي بیا به کنه ورته ورکي نو موږ غواړو دغه باني چې موجود دي دا باني باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکو تربیه کو او په عین وخت دا چې د ښځینه ښوونکو تربیه کیږي خپل دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوي دا هم لوړی دي دا بل غټه ستوند د بیلګې په ډول باندې دغه وشه په دغه 1,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګین فارغ او نور ټول د 14 ټولګین لاندې د زده کړې لري حتی د سې ښوونکو مرلرو د نم سن په فارغ دي د لسم سن په فارغ دي
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده، دا شمیره ډیره لګه ده، خو موږ غواړو چې یو ځلې دا وازمه،
یعنی د امتحاني پروګرام ده،
یو پلی به وګورو، د پنځو کلو کې به وګورو، دا کېدای شي نورې برنامې تشویق کړي. مثلا دا برنامه موږ تقریبا دوه کاله مخکې را شروع کړه، خو دا تاسو اوس ګورئ چې مثلا معرف وزارت ورته برنامه د شدو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي، نو بنان کېدای شي داسې برنامې نورې هم زیات شي. یعنی په مجموع کې معرف داسې زده کړو ضرورت لري چې هغه وړتیا ډیره لوړه وي، یعنی که اجازه کل که بیخي هغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدا کل د ټټ څخه باید وړي اجازه کل متوسط څخه کم کړل ولري، بیا ستونزې سره باندې پرې اړیږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه وړتیاوي د مسلکي خلکو دا باید لوړې شي، ترڅو پر مسلکي خلک تربیه کړئ شي.
کچیر مونږه مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګان پرې نه دي چې لاړې سیس دا کړی وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد ده آلته نه پرې دي، ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات شي.
کله چې یو مور مثلا دا په کور کې زکړه نه لري، دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکړي یا کار ونه، جلکی پیغلکیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي، د یوې باسواده مور او د یوې بیسواده مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی. یو باسواده مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي، دغه وسیعت ته دغه روغتیا ته توجه وکړي، خو یو بیسواده مور دا کار نه شي کولای. یعنی افغانستان د یو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي، ډیر پیاوړی نه، موږ په ډیر ضعیف حالت کې قرار لرو، نو بنان موږ دې ته ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي. نو که چیرې ښځینه دا کار ونه کړي، یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي، مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي، هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبلي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي، دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود، ځکه کله چې مور باسواده وي مجموعه د جرایمو کچه راټیټولی شي.
بله، تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لرې ولایتونه دي، یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي، څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړئ له مشکلاتو سره مخامخ نه شوي؟
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده، په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي، یعنی کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي، ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې آرامي د کار امکانات وي، د زده کړې امکانات وي، د دې په خوا کې چې مثلا زوی مکتب ته ځي نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او بېرته راشي او څه شي زده کړي، نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دی، زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي.
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې، مسلکي ښوونکي سولې، دوی څه رقم، آیا په رسمي ډول مقرر شوی دی ښوونکي په صفت کې څه رقم دی؟
دوی چې د ماسې فارغ شي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای، پروتوکول چې کله دوی ماسې فارغ شي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل شي وای. دا پروګرام څو مخې لري، لومړی مخې دا چې کله مثلا هلته وسنۍ ښوونکي چلته تیاری موجود دي،
بله
نه، او دوی د دولسم سم په څخه فارغ دي، زموږ لومړیتوب اول هم غوته دي، یعنی دغه سکالرشپ
ځکه تیاری مقرر دي.
بله بله بله، دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا ښځینه او استادان دي چې دوی د دولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري.
بله،
نو که چیرې بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پوره نشوه، بیا نو دوهم چانس موږ ورکو، هغه چا چې هغه د دولسم
وظیفه نه لري،
د دولسم سم څخه فارغ دي، دوی وظیفه نه لري، خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسله چې فارغ شي باید کار وکړي. د ارزیابي یو کمیټه موجوده، دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي، دا بیا پرېږي. کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده، زه دا دایم ټول ته کار پیدا کیږي، د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي. احیانا کچیر مثلا دوی تل زمينه نه مسای کمبود تشکیل وجود ونه لري، یونیسف نور مکتبونه لري، تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز د کرسن په نلرو، بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو، یعنی دوی کله چې د سریز د کرسن په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي زکړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره پراتون کې بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل.
دغه د مسلکي خوونکو د زکړو پروګرام چې تاسو په پینځو ولایتو کې یاد کړنه، نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه حالت هم ډیر خوندي دي چې خځینه خوونکې نه لري.
یو ځنه علاج موږ د پینځو ولایتو انتخاب کړ، دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه، یعنی په ډیره ټټه کچه کې دا قرار لري، یعنی هرڅه د یو سروي پر بنسټ باندې کیږي. بیا موږ باید د سره څه بل سروي وکړو، لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو، دغه وست د مثلا د افغانستان د وزارت د پردال لومړی توب چې څنګه شوون کې باید دوی زیات کی.
مننه ډیره زیات.
لا تاسو نه مننه.
تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي.
هر حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.